السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خاوندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې قسیم سوله ملی وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له د پروسې څخه هرکلی وکړ. د کرکټ د شلوره جام د غوروي په سیالۍ کې نن افغانستان له پاپوا نیوګینی سره سیالي کوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عربستان او د دې هیواد دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارز له طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپین مڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. د فاریاب والی عبدالستار بارز د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په انتحاري حمله کې 19 تنه ووژل سول او 30 تنه ټپیان سوه. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکی چې د چاودیدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و په موټر سایکل سپور و او د ولسوالۍ په بازار کې یې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې په 2014 کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. دارنا افغان هوایي شرکت وایي یو شمیر مخلصي کړي د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو هڅې کوي. د دې شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې دارنا افغان هوایي شرکت یو الوتکه ګمارل سوي چې له ایرانه مشکوک کسان عراق او سوریه ته ولېږدوي رد کړ. ښاغلی مستور پرون نازدي رډو ته وویل دا مکتوب رښتینی نه دی، بلکې یو جعلي سند دی چې یو شمیر مخلص کسانو د خلکو د ذهنونو د تخریب لپاره مطبوعاتو ته استولی دی. خود افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ارینا هوایي شرکت د فعالیت په اړه ځینې اسناد ورته رسېدلي چې وروسته به یې وڅېړي. د 2014 میلادي کال د شلو ورونو نړیوال جام ته د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان په روانو مسابقو کې درې ګټلې، دوی د باران له کبله مساوي کړي او دوی بایللې دي. نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره خورا مهمه ده. پاپوا نیوګینی ته د ماتې په صورت کې د افغانستان ملي ټیم د 2014 کال نړیوالو شلو ورونو سیالۍ ته تللی سي. وسنڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د سعودي عربستان پاچا او د هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په غزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او د هیواد د دفاع وزیر محمد بن سلمان آل سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر ملاتړ ټینګار وکړ. اشټن کارټر د ایران د اټومي موافقې په اړه خپل متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړی. په بغداد کې پرون په چاودنو کې شپږ ویشتنه وژل سول او 50 تنه زخمیان سوه. پولیس ویلي چې دواړه چاودنې د بغداد په هغه سیمه کې سوي چې زیات شیګان پکښې اوسېږي. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د ترکیې له پولو د تیرېدونکو بهرنیانو د مخنیوي په خاطر به په ګډه کار وکړي. دواړه مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې همداراز سلا وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې به خپلې همکاري زیاتې کړي. په زرګونو بهرني جګړه مار چې له اروپای هیوادونو او امریکا څخه ځي او په سوریه او عراق کې له اسلامي دولت سختریزي ډلې سره یوځای کیږي، د ترکیې له سرحدي ښارونو اوړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤلانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلې ده. دا پلان به تیر به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جاشارنست پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکې سوي دي. دارنست په وینا سپینه مڼۍ په ګوانتانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف د یو شمېر بندیانو د لښتولو او د هغو بندیانو د محاکمې پر جزئیاتو کار کوي چې دوسیه د امریکا پوځي کمیسیون ته رسیدلې دي. جاشارنست وویل چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګوانتانامو د پوځي زندان بندولو ته لومړیتوب ورکړی او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګوانتانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کېږي چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نیول سوي دي. د مصر د کورنۍ چارو وزارت وایي پرون د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه هغه مهال ډوب سول چې بیړۍ یې قاهرې ته نږدې په نیل سیند کې له یوې بلې کوچنۍ بیړۍ سره ټکر سوه. دغه وزارت وویل چې د ټکر په نتیجه کې بیړۍ چې 15 تنه پکښې سپاره وه ډوبه او زیانمن سوه. د مصر د کورنۍ چارو وزارت دا هم وایي چې 6 تنه ژغورل سوي او د وړې بیړۍ چلوونکی یا ماڼو نیول سوی دی. د ژغورنې هڅو د تیاری تر خبرېدو پورې دوام د ژغورنې هڅو ته به د تیاری تر خبرېدو پورې دوام وبخښئ د ژغورنې هڅو د تیاری تر خبرېدو پورې دوام وکړ. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې د روسیې سویوز فضایي بیړۍ چې درې تنه عمله پکښې سپاره وه نن په خوندي ډول په نړیوال فضایي سټېشن کې ځای پر ځای سوه. ټاکل سوی وه چې دا درې تنه د مې په میاشت کې فضا ته لاړ سي خو روسیې دا ماموریت وروسته له دې وځنډاوه چې په اپریل کې په ورته سویوز راکټ کې ستونزه پېښه سوه. د دغو درو فضانوردانو له رسېدو سره په 6 اونیو کې د لومړي ځل لپاره د فضایي سټېشن د فضانوردانو شمېر 6 تنو ته ورسېد. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. ساعت 10:02 شوه. د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. د سولې د بل پړاو خبرو لپاره دقیقه نیټه او ځای لا نه دی ټاکل شوی.
دا چې په هر ملک کېږي هر څوک کوي الله دې ول اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډېر ضرورت لرو ځکه د څلوېښت کاله جنګونه زموږ ملک وځپو.
ملګرو ملتو د فاریاب حمله وخندله. افغان سوداګر وایي پاکستان د افغانستان پر میوو ګمرکي محصول دوه برابره کړی.
دوی اصلا تعرفه 4% ده او دوی خپل تعرفې 8% یې کړل.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د کابل نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو او دوی اونیزې لړۍ خپرو. حقیقت څه دی او د انصاف پلټه. لس بجی او 8 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اورېدای شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره خبري وکړې. په دې خبرو کې ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبري کړې. جزئیات د دوی د خبرو جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو هم دراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کنفرانس له لارې په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د کونړ اوسیدونکي په هیواد کې د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوي. دوی وایي نږدې څلورو لسیزو څخه په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ په جګړه کې بېګناه افغانان وژل کیږي. نور خلک له جنگونو پتنګ شوي او سولې ته تر پخوا زیاته اړتیا ویني. په دې اړه له کونړ څخه راسره رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیرو نږدې څلورو لسیزو په هیواد کې تحمل شوې جګړه روانه ده چې هر ورځ پکې بیګونه افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او بشمیره کسان بې کوره کیږي. اوس چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کومې د سولې هڅې پیل شوې دوی پوره ملاتړ کوي.
زمان عبدالله دل دی ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په افغانستان کې څلوېښت کال بعد موږ د نوم اورو چې همېش افغانانو یاده کلي چې سوله خو عملې نه ده لیدلې. موږ ټول د دغه پروسې ملاتړ کوو او دا چې په هر ملک کېږي هر څوک یې کوي الله دې اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډېر ضرورت لرو ځکه د څلوېښت کاله جنګونه زموږ ملک وزه په جهالت ځوانان ورسول، زموږ اقتصادي ضربې مو خوړلې. نو موږ خصوصا د ټول کونړ ځوانان د سولې دغه چا چې دا پروګرام روان کړی دی سره ملاتړ کوو او ورسره ملګري یو.
اجمل رسول یم، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. څه کم زیات څلوېښت کاله کېږي چې زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې د جنگ جګړې روانې دي. زمونږ غرونه، زمونږ نباتات، زمونږ حیوانات او انسانانو ټولو ته ډېر زیان اړولی دی. نو سوله د انسان د ژوند لپاره ډېره زیاته مهمه ده، حتی د حیواناتو نباتاتو د ژوند لپاره هم ډېره زیاته مهمه ده.
دوی وایي د پاکستان په مری کې چې پروژه کې کومې مخامخ خبرې وشوې د کونړ اوسیدونکي پرې خوښ دي او هیله یې ده چې یادو خبرو او غونډو ته تر هغه دوام ورکړی شي چې څو په هیواد کې سوله تامین او جنگ پای ته ورسیږي.
زمانو عمران دی او د مرکز اسداباد اوسیدونکو ما په مری او په چین او په دې ځینو کې خبرې کیږي. افغانان نه ډیر خوشاله کړي دي چې بکلې چې دغه د سولې خوندانان بشو مو په سولې کې ژوند وکړو.
یو شمیر کسان به وایي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې خپل فعالیت پیل کړي او کې دې شي چې پاکستان یې دلته د میدان خالی کولو په خاطر د سولې خبرو ته طالبان هڅولې وي. خو افغان دولت ته پکار دي چې داسې خبرې وکړي چې په هیواد کې کومه مخالفه وسلواله ډله پاتې نشي او بیا هم په بل نوم جنگ دوام ونه کړي.
کاغه ډله وسره جوړ شي، دلته په څنګه کې نورې ډلې غم روزلې دي چې یاد داعش په نامه او یاد د بل شي په نامه باندې فکر نه کوم که د افغانستان سره دغه خبرې بریالۍ شي جنگ پای ته نه رسیږي.
نو ان شاء الله زه یقین لرم چې ملا صاحب محمد عمر سولې ته حاضر شو نو داعش به هم ان شاء الله سولې ته حاضرېږي. او زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې باید دواړو ډلو سره خبره ختمه کړي. داسې نه شي چې پنځه کاله دې وځپلو او پنځه کاله باندې بل خارجي پروسه بیا راشي او دغه زموږ قوم مرچو دا په جنگ کې تیر شو او بیا سره جنگ کې اخته شو.
خلک وایي کله چې د پاکستان په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشوي نو د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد هم له هغه وروسته د کوچنی اختر په پیغام کې خبرې اترې په هیواد کې د روان جنگ پای ته رسولو لپاره غوره بللې وي. ولسمشر غنی هم د اختر په ورځ د ملا محمد عمر د سولې په اړه د خپور شوي پیغام مننه وکړه او یاد پیغامی په هیواد کې د سولې راتلو لپاره مهم وباله. د یادونې وړ ده چې د روانو جنګونو د پای ته رسولو په منظور په بیلابیلو هیوادونو کې په کراتو خبرې شوي. خلکو د هرو خبرو د پیل په مهال خوښي څرګنده کړې، خو کله چې خبرې پای ته رسیدلې بیا هم جنگ دوام کړی او د خلکو ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېره کارپوهان او د مدني ټولنې غړیو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې په هیواد کې د ملیشو د جوړولو مخه ونیسي. دوی پرون د ملي پولیسو د مشورتي شورا په غونډه کې دا غوښتنه وکړه. کارپوهانو او د مدني ټولنې استازو تاکید وکاو چې د ملیشو جوړول هیڅکله هم د افغانستان په ګټه نه دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون په چوکاټ کې او په دې شرط چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي د ملیشو جوړول یو ضرورت دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
دا کارپوهان او د مدني ټولنې غړي چې شمیرې لسګونه ته رسیده د چهارشنبې په ورځ د ملي پولیسو په مشورتي ناسته کې راټول شوي وو. دوی حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ملیشو له جوړولو بدې خاطرې لري او که مخه یې ونهنیول شي په راتلونکي کې به حکومت ته په یو ګواښ بدلې شي. د افغانستان د شفافه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل حکومت باید له درېګونو امنیتي ارګانونو پرته هیڅ یوې ډلې ته د وسلو د پورته کولو اجازه ورنه کړي.
اگر واقعا اراده تان تقویت نهادهای امنیتی است، واقعا
که پرستیا سره مو اراده د امنیتی ځواکونو پیاوړي کول وي او په هیواد کې سراسري سوله غواړي، نه ګوندونو او نه نورو ډلو ته اجازه ورکړي چې وسلوال شي، ځکه چې ناامني به نور هم زیات شي.
د افغانستان د دیموکراتیکو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر له حکومت وغوښتل چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بیا جوړېدو مخه دی ونیسي.
بیا هڅې کېږي چې خلک وسلوال شي. د یونما احصایه وایي په هیواد کې 2300 وسلوالې ډلې قانون نه پیژني او پر خلکو ظلم کوي. دا چې وایي د داعش پر ضد خلک وسلوال کوو دا درواغ دي. د دوی ګټې په جنگ کې دي، دوی د سولې ډارېږي. هیله دا د دې دسیسو پر ضد مبارزه وشي.
پخوا تر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې خلکو د ملیشو د جوړولو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. په عین وخت کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ځینو افغان چارواکو له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نامه د خلکو د راټولېدو ملاتړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي چې د دې مشورتي شورا مشري کوله وویل چې د خلکو راټولېدل د هغوی د وسلوال کېدو په معنا نه دي. علومي وویل تر هغې چې خلک د امنیتي ځواکونو تر شا ونه درېږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد به مبارزه کمزوري وي.
هر کسی که دین صدا بالا میکنه در
دلته چې هر څوک غږ پورته کوي باید د نظام په چوکاټ کې پورته کړي. په قانوني توګه دوی مرسته کولی شي. دا ضرورت نه لري چې خلک وستوال شي، بلکې ضرورت داره چې خلک د امنیتی ځواکونو ملاتړ ته راټول شي.
ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملیشو له جوړېدو غوره دا ده چې د هیواد امنیتی ځواکونه له هر پلوه سنبال او تجهیز شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت لس بجې او 30 دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام لري. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اور د ازادي راډیو د ویب پاڼه پاتره. د سوداګرۍ او صنایعو خونوی پاکستان د افغانستان د میوې پر صادراتو ګمرکي تعرفه دوه برابر کړي او د کمولو لپاره تر اوسه کوم ګام نه دی اخیستل شوی. د دې خونی د نړیوالو اړیکو رئیس زرخ شافیزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان خپل ګمرکي تعرفې له څلورو څخه اتو فیصدو ته لوړی کړي چې دې مسئلې ډیر تاوان اړولی دی. له ښاغلي حافظي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د لوړې شوي تعرفې د کمښت لپاره کوم اقدام شوی دی.
پاکستانیان د میوې په فصل کې خپل تعرفې جګوي. د دوی اصل تعرفه 4% وو، دوی خپل تعرفې 8% کړل چې یعنی زمونږ د رقابتي قدرت د کمولو لپاره دا اغیزمن وو. پاکستانیان دا کار هر وخت کوي چې دا د میوې فصل شي یا د میوې په فصل کې دوی خپل ریچ جګوي او زموږ رقابتي قدرت کموي. په دغه هکله باید دولت د افغانستان دوی سره خبرې وکړي چې ولې دغسې یو کار کوي یا متقابل حرکت د دوی د صادراتو په مقابل کې وکړي، ځکه چې موږ د پاکستان څخه ډېر شیان واردوو.
بله ښاغلی حافظي، یعنی د حل لارې تر څنګ د دې چې مثلا دولت فشار راوړلی شي ځینې متقابل کارونه هم دي هغه هم کولی شي، نو دولت ولې دغه کار تر اوسه پورې نه دی کړی؟
ډېر کار کولی شو په دې چې یعنی افغانستان خو د پاکستان مارکیټ ګرځېدلی دي، مواد د مخصوص استهلاکي مواد د پاکستان ټول ملته افغانستان ته راځي. په کال کې رسمي او غیر رسمي شاوخوا 15 میلیارد ډالر موږ پاکستان سره سوداګري لرو چې زموږ خپل د صادراتو ونده په کې 200-200 میلیارد ډالر دي، زیات نه دي. په هغه کې وچه میوه راځي، خالۍ راځي، ډبرې راځي، د خام مواد په حیث او پخه مواد په حیث دا ټول سره هغه کو 200-200 میلیارد ډالر کېږي. اما د پاکستان صادرات افغانستان ته 15 میلیارد ډالر شاوخوا دا په دې چې یو 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد رسمي راځي، نور د خلاص سرحداتو له لارې راځي. او په اینځ زمان کې دغه د فساد شتون زموږ په ګمرکاتو کې هم د دې سبب ګرځي چې ډېر پاکستاني مال بلتي شي. د هغه څخه بریږي پرته له چې ګمرک ته لاړ شي، همدلته دوکاندار ته یا هغه سوداګر ګودام ته تخلیه کېږي. دا هم چې په پام کې ونیسو زموږ ټول سوداګري دغه څه سره شاوخوا 15 میلیارد ډالر.
ښاغلی حافظي،
کچېری ارز کوم څه کچېری دولت د افغانستان په خپل اول شپه غوي باندې بالمثل متقابل حرکت وکي، کولی شي چې خپل تعریفي جین کې تر څو د غوي رقابتي قدرت هم کم شي.
بلې وی مسلې ته اشاره وکړي، که هم دغه سي مسائل دوام وکړي، د افغانستان د صادراتو باندې دوی تعرفي لوړې وساتي، مثلا د یو کال لپاره به څومره تاوان وویني افغان سوداګر؟ دغه سي تاوانونه به دوی د دې لپاره زړه توري نه کړي چې بل افغانستان نه هیڅ صادراتونه لري او دغه خپل کاروبار ودروي؟
اول خو د افغانستان صادراتي پالیسي سم پالیسي نه، د تولید او صادرات پاکله د تیر 15 کال کې هیڅ کار نه دی شوی. مخکې هم داخلي جنگونه وو، پخوا یو څه شتون درلودل. اوس مهال لپاره موږ اول خو ډېر لږ صادرات لرو، او په هغه لږ صادراتو کې هم دوی بیا موږ ته اجازه نه راکوي یا تعزیرات وضع کوي. زموږ خپل ځان هم پکې شته، ځکه چې خپل تعرفي خو زموږ په لاس کې دي. اجستولی شو چې اجستې کو خپل د صادرات د حمایت لپاره، ولې نه کوو؟ موږ زموږ دولت کوم مشخص اقتصادي کلنلار نه لري، دا مسایل پکې تعریف شوي نه دي. زموږ اصلي کلکیج دغه دي، موږ په خپل دننه په هیواد کې ډېر ضعیف یو، حتی که دښمن شتون هم نه لري موږ مات سره مخامخ کیږو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس زرخ شافیزی و چې ویلې پاکستان د افغانستان په صادرېدونکو میوو ګمرکي تعرفه دوه برابره کړې ده. ملګرو ملتو او په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله وغندله. په فاریاب کې پرون په انتحاري حمله کې 19 ملکی کسان ووژل شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیشه خواشینی ښودلې او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات افروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته درناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پانه کې چې پرون خبره شوی ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله سرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو ور بیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک قرباني وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د فاریاب والی عبدالستار بارز خبریالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسوه چې ډېر کوچنیان شدی او د ملي اردو یو عسكر پکې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت قومندانې مرستیال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حمله هدف فسیمه کې امنیتي ساتونکو وو، خو ګڼ شمېر ملکی کسانی قرباني شول. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغه پیښې په اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل سره لدی چې تر انتحاری حمله څو شېبې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر سو، خو د حمله قربانیان ملکی خلک دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د حمله د تلفاتو شمیر شایي لوړ وي، ځکه روغتیايي کارکوونکو ورته ویلي چې ډیرو خلکو تر چاودنې وروسته خپل وژل شوي دوستان پرته لدی چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونه ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت د حمله په شدت غندلې ده. سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې پر ملکی خلکو داسې حمله د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری گنی. د امریکا سفارت ویلی چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک ګڼي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو ار بیا خپله بدرنګه څیره او د افغانستان د ولسي خلکو سره خپله دشمني څرګنده کړه. په فاریاب کې د پرونی حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. دا حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو له استازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو له استازو سره د اوربند په اړه هم بحث وشي.
آریانا افغان هوایی شرکت وایي هغه مکتوب جعلي دی چې د دغه شرکت لخوا د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی او رسنیو ته هم رسیدلی دی. په دغه مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې 400 شوې الوتکې په اړه لیکل شوي چې له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریې ته لیږدوي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې د ملي امنیت د شورا لخوا په دې اړه د ولسي جرګې دارالانشا ته یو مکتوب رسیدلی او دوی به تر رخصتۍ وروسته دا موضوع په جدي ډول وچړي. په دې اړه اجمل تورمان نورجو زیات اوروي.
د آریانا افغان هوایی شرکت مسؤلان په داسې حال کې چې د دغه ریاست لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی مکتوب جعلي ګڼي وایي چې دغه مکتوب اصلا یاد شورا ته نه دی استول شوی. د آریانا افغان هوایی شرکت اداري رئیس محمد عمر مستور ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه مکتوب د عامه ذهنونو د مخشوشولو په هدف د یو شمېر مغرضو کسانو لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی.
واقعی نیست، مکتوب جعل و تزویر است که ایده از عناصر فرصت طلب و غرض آلود این مکتوب ترتیب کردن و این مکتوب به شورای امنیت به این صورت نرفته، صرف کاپی شد به خاطر که از هان عامه را به این موضوع مخشوش بسازن به اختیار رسانه ها و شما ماندن.
په دغه مکتوب کې راغلی چې د آریانا افغان هوایی شرکت یو چارتر شوې الوتکه له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریه ته لیږدوي. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایی شرکت د نوي رئیس داود شریفي لخوا لیکل شوی چې ځینو کسانو د خپلو شخصي هدفونو او ګټو لپاره د ایران له یو هوایی خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړی چې ورڅخه دا شان ګټه اخیستل کیږي. په مکتوب کې دغه عمل د آریانا افغان هوایی شرکت او ملي ګټو په زیان کار بلل شوی او له ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د لارښوونې غوښتنه شوې ده. په دغه مکتوب کې د ښاغلي عمر مستور نوم هم راغلی دی. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایی شرکت د رئیس ښاغلي شریفي لخوا دا هم لیکل شوی چې تر اوسه د ایران تابان شرکت کوم چې قرارداد ورسره شوی خپل پور هم دوی ته نه دی ورکړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا مکتوب امنیت شورا ته لیږل شوی او د ولسي جرګې دارالانشا ته هم رسیدلی دی. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی حاجی علی محمد شهیدی وایي چې تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي.
دغه یو مکتوب یو دوه درې کاپیانې موږ پیدا کړې وې چې موږ کمیسیون سره وې لاندغه آریانان راغلی بیا کله ماوین د آریانان چې موږ راوغوښت زه بېخي 100% ځان منکر کړې دا هېڅ امکان نه لري. د امنیت شورا نن پرون یو مکتوب دارالانشا ته راغی اوس دغه خبره ده. بعد له رخصتۍ نه به انشاءالله دا موضوع موږ جدي څېړو.
د چارو کارپوهان او عام خلک وایي له بهرنیو شرکتونو سره د همکارۍ سوداګریز تړونونه کومه ستونزه نه لري خو په دې شرط چې د تړونونو مواد روښانه وي، ناسمه استفاده ترې ونه شي او د هیواد ملي ګټو ته په کې زیان ونه رسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس موږ اخله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اجمل لکندهار لیکلی دولت باید د لمریز برښنا په وسیله د برمو څخه د اوبو پر ایسلو جدي نظارت وکړي، ځکه چې چینی او کاریزونه یې وچ کړي دي. حافظ عبدالحی له هلمند لیکلي بهرانیان چې تر څو په افغانستان کې وي فکر نه کوم چې طالبان دې سوله وکړي. صاحب خان له کجکي ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې په کجکي کې سخت جنگ دی، ډېر ملکیان وژل شوي دي. تاسیز مو شخل آزادی رادیو اوریده دی خبرونی پا دوهم نیمایی که دو اونیس پروگرامونه لرو ده حقیقت پلتا و انصاف صده او ده حقیقت پلتا. خو اوس چه لس بجاو دیرش دقیقی دی توجه کرده ده دی سات لندو خبرونو تا چه قسیم سوله ملی ورندی کوی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله چې پکې 19 تنه وژل شول او 23 تنه ټپیان شول په شدت وغندله. د آریانا افغان هوایي شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې د آریانا افغان هوایي شرکت یو الوتکه ګمارل سوی چې له ایران مشکوک کسان عراق او سوریه ته ولېږدوي رد کړ. د 2014 کال د شلو اوورونو نړیوال جام ته د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. پاپوا نیوګینی ته په ماتې سره د افغانستان ملي ټیم کولی سي د 2014 کال نړیوالو شلو اووریزو سیالۍ ته لاره پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د سعودي عربستان پاچا او د هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په اغیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. په بغداد کې پرون په چاودنو کې شپږ وشتنه وژل سول او اته پنځوس تنه زخمیان سوي دي. پولیس ویلي چې دواړه چاودنې د بغداد په هغې سیمه کې سوي چې زیات شایګان پکښې اوسېږي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د ترکیې له پولو د تېرېدونکو بهرنیانو د مخنیوي په خاطر په ګډه کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشار نست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د مصر د کورنۍ چارو وزارت وایي پرون د دوو ماشومانو په شمول لشته لشه 15 سنه مهال ډوب سول چې بیړۍ یې قاهرې ته نږدې په نیل سیند کې له یوې بلې کوچنۍ بیړۍ سره ټکر سوه. او د روسیې سویوز فضایي بیړۍ چې درې تنه عمله پکښې سپاره وه نن په خوندي ډول په نړیوال فضایي سټېشن کې ځای پر ځای سوه.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې راپورته شوی لانجو ته نسبي حل لار پیدا شوی ده. د دغه فدراسیون استازی له یو بل سره مخالفت درلود چې له امله ډېر نړیوال اتلان په کور کښېناستل او یا بهرنیو هیوادونو ته کډه شول. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د اولمپیکی لوبو د دوه برونزو لرونکي ورزشي فدراسیون تکواندو مسؤلینو له یو بل سره روغه جوړه کړې او وایي چې د دې لوبې د پرمختګ لپاره کار کوي. که څه هم د دغو برونزو میډالونو اتل روحلانیکپا او لسګونه نور داسې لوبغاړي اوس وخت بهر کې شپې سبا کوي یا په کور ناست دي، خو د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د تکواندو د پرمختګ او د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندري ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ دغه فدراسیون غړیو عمومي غونډه وکړه او دی پکې د رئیس په توګه تایید او سید صادق هاشمی هم د تخنیکی مرستیال په توګه وټاکل شو. ښاغلي سکندر وویل چې هڅه کوي د روحلان اکوا په څیر ناراضه اتلان هیواد ته راولي او یو ځل بیا د تکواندو لوبه د نړۍ په سطحه نندارې ته وړاندې کړي.
دعوت میکنیم از همه تکواندوکارهایی که در خارج از افغانستان هستند،
له ټولو هغو تکواندوکارانو څخه چې په بهر کې دي غواړو چې راشي. په نننۍ جنرال اسمبلی کې ما کومه مخالفه رایه نه درلوده چې د رئیس په توګه تایید شوم. سید صادق هاشمی د تخنیکی مرستیال په توګه تایید شو، خو د سکرتر جنرال لپاره میرویس بهاوي او د څارونکي په توګه یوسف دلدار رد شول. هڅه کوو چې ښاغلی بهاوي لزان سره ولرو چې کوم مخالف په فدراسیون کې نه وي موجود. ښاغلی سکندري وویل چې د تکواندو فدراسیون د ستونزو د هواري په هدف په دې عمومي اسمبلی کې د ولایتونو استازیو او د اولمپیک او بدني روزنې ریاست چارواکو برخه درلوده. د افغانستان تکواندو چې په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې د نړۍ په سطح اووم مقام درلود، اوس له 1.5 مقام اوخته او له ډیر وخت راهیسې هیڅ یو افغان لوبغاړي کومه بهرنۍ رسمي سیالي نه ده کړې. د تکواندو فدراسیون وروسته له هغه په دوو ډلو وویشل شو چې د دغه فدراسیون مخکینی رئیس ضیاءالحق بخشي او ځینې نور کسان په فساد تورن شول، او له امله یې د تکواندو ملي لوبغاړي له دې لوبې لاس په سر شول. د تکواندو ځینې اتلان لا هم د دې لوبې راتلونکی روښانه نه بولي او وایي که د تکواندو فدراسیون د نړیوال فدراسیون لخوا تعلیق شي نو لوبغاړي له کلونو نو رسمي لوبونه محرومه کیږي. نصر احمد بهاوی چې څو واره یې له نړیوالو لوبو اتلولي راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو په دې عمومي اسامبله کې ستاندرد نه و مراد شوی او ویره شته چې د تکواندو فدراسیون تعلیق نشي.
چند نماینده تقلبي بود،
څو استازي تقلبي وو. ډیر جزئیات باید په دې جنرال اسامبله کې مطرح شوي نه وای، خو دوی جزئیاتو ته لاړل چې رئیس د تایید شي یا نه. سکرتر جنرال او تخنیکي مرسل هم په همدې ترتیب. دا د تکواندو نړیوال فدراسیون له مقرراتو او ستاندرد سره خلافه خبره ده. موږ هیله منو چې افغان فدراسیون تعلیق نشي. خغلی بهوی وویل چې د تکواندو په فدراسیون کې ستونزو او لانجو تر ډیره لوبغاړي زیانمن کړي، نو ځکه باید د لوبغاړو د بیا پیاوړي کولو لپاره تر ټولو زیاته هڅه وشي. د تکواندو په فدراسیون کې د لانجو له امله ډیر لوبغاړي له لوبو کولو پاتې شول، او اوس وخت که څه هم د دغه فدراسیون چارواکي د فعالیت خبره کوي، خو هیڅ یو ملي لوبغاړی تمرین نه لري او نه ده معلومه چې د 2014 میلادي کال اولمپیکي لوبو لپاره به کوم افغان لوبغاړی انتخاب شي که څنګه. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې د سیمه ایزو پولیسو له زور زیاتي څخه شکایت کوي. د غورماچ اوسیدونکو چې خپل نوم نه دی اخیستی د ټلیفون له لارې خپل شکایت داسې وکړ.
د بادغیس د ولایت د غورماچ ولسوالۍ در سره زغیر
مشکل هم څه
کورې دا دوه درې ورځې چې دلته یو سړی مړ شو په نامه د اربکي و طالبان مړ کې، اوس دغه ملکي خلک چې بازار ته راځي بالای افراد څرخولي اربکیانو پولیس لارې نیولې دي، خلک و مار څه وایي، هر سړی چې ګیر کې په نامه د دغه طالب وایي څه طالب یې دوباره وایي و اجاتي وي افراد څرخولي وي، خو بیخي بدحال دی، بیخي بې امنه دی، ګزاره نه کېږي، ګزارې سخته دی. موږ رغم داسې ولسوالۍ او دوردست ولسوالۍ دی، هېڅوک موږ غږ نه اوري چې موږ یو دغه ورته وکړو. دغه ستا شماره چې ما پیدا کړه زه ډېر خوشحاله شوم.
اربکیان یا سیمه ایزو پولیسو تاسو پتنګ کړي، یعنی هغوی څه کوي؟
وایي خلک وایي، خلک وایي عمر ته وایي وایي ولې دلته دغه دا ملا مړ شو، دغه دا اربکی ولې مړ شو په دغه باندې وایي.
نو د اربکی سیمه ایز پولیس والا مړ شو،
طالبان مړ کې په بازار
جګړه وا، جګړه وا په بازار کې.
یا 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 د بازار زنده دا څه وتلی ورته لار وسته نیولې، هغه یې ستلی و دبر را له خلک بل لار نیولې د په بازار ته خلک راځي، دغه عام خلک راځي دبر وایي عمر ته دوه درې کاته ویل وس پراته دي چې د شور نه دي. زما خپل د ناوی زنده دا څه یو الک للی و چې ترکتل د لورې په بازار کې پولیس پراتر خو ویل اربکیان هم نه ول، پولیس پراتر خو ویل چې ته طالب دې ورځ راځي بازار ته د شپې جنگ را سره کوي. بس په دغه نامه باندې خلک وی مردوم ازاري دی، بیخي بد حال دی. د چا باس خاص هم نه کړي، څوک پوښتنه هم نه کړي. چا
دا مساله چې تاسو وایي چې د مایز پولیس تاسو زوري د دوی قماندان هم په مغورماچ ولسوالۍ کې دې مسله کې شریک دي؟
او 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 که خوږه ده په دغه غورماچ کې دلی شریک دي.
تاسو ولې د غورماچ امنی قماندانۍ ته نه ایتلی؟
بس خاص نسته، ورته د خپل بازار کې وایي پښتنه نه کوي چې ته څه کوي، نه پښتنه وځي.
ولې تاسو د خپل شکایت حکومتي مسولین ته نه درسوله؟
په دې ویني دوی کم نه ویني په بازار کې، په سم بازار کې په ټاکنه غرمه پر سرخولي دا بس خاص نه کوي. اخر هتا و دغه تراله چې ملي اردو راغی دغه کمانډان ول سوال ودای ورته راونه و دغه ملي اردو راغی هغه دوباره د خلکو ژوند خلاص مې دغه خلک د بازار امنیت خپل ونی و دغه خلک دې په بدل کړی دی پیلان هم څوک بازار ته راځي بچ د بازار هغه سرونه ورته نیولې دلار بیرون د بازار ورې ته وې څوک نه پرې دی بازار
کومه ورځ دا مسله کومه ورځ شوه نو مالی پولیس ولې تاسو سره زور زیاتی وکړ دوی څه غوښتل او څه وایي دوی چې تاسو سره یعنی تاسو همکاري غواړي
نو همکاري خو نه راته همکاري را سره وکړئ نه زموږ په قدرت همکاري ده تا ته کوم خوړې معلومېږي د افغانستان حالات وضع تا ته نه معلومېږي د چا طالب د چا په قدرت چې ورته وایي ته دغه کار مه کوه یا سړی مه وژنې یا دغه کار مه کوه
دوی که تاسو همکاري غواړي تاسو به ورسره همکاري وکړئ
زموږ په قدرت نه ده چې ورسره یو کړو موږ خو دغه تر لاس لاندې خلک یو په منځکه کې طالبان دي چې پر سر د قدرت
نو دا عادي کس د سیمه ایزو پولیسو نوم څه و داسې نه پوهېږې
یا عادي کس نه و دا ملا نوم یې د ملاحمد دغه و مولوي مدحسن و دغه تبلیغ د طالبانو پر برابر باندې کاوه چې دا طالبان ناروا دي چې دوباره طالبانو ته دغه خبر ورورسېد پیغامونه ور هغه هم را ول اصول دوباره یې وویشتې مړې ښي اباله دوی اوس پر دغه مالي خلکو باندې را وڅرخوه
څه نومې دو دا کس
مولوی مدحسن
غوښتنه مو څه ده څه غواړی
ما غوښتنه دغه د خورې چې ته دغه ولسوال و کومندان د غورماش دغه کچیر دغه زموږ بس خاص کېږي او دغه خلک را وغوښته چې مسؤولین خبر ورسره وکړي چې دغه ملکي خلکو څه ګناه ده چې دا بازار ته راځي که یو سړی د حکومت مړ شو او باتی پر راوڅرخوئ بالا دا خلک وایي اته د ودرې کاسه ولې د وس پراته د خپل پکورو کې یو په نامه دم ته لازم نه میږي چې ساره وزن مت کړې ده دا نور ټوکټ ټوکر کړې ده بل دا الحمدلله نه میږي دا یو هلې دې ده دا کړې ده دا کار یې سره درې څلور څنګه کا چې نور دا ویلې سرونه ور مت کړې لاسونه وزن مت کړې ده دا گزاره بد
مونږ د فاریاب ولایت د اوسیدونکو د غستون زده غرمات ولسوالۍ د امنیت له امر یار محمد سراتر حق را
باندې وزم من عیسا یو مسول د امنیتی پولیس والی کی فورز مخ کی یو شخص عالم چې په نام د حاجی مولوی محمد حسن او هغه د دشمن د خوا څخه شهید شو نو په دغه مسله کې بیا پولیس محلي و دوه وظیفه درلوده چې دغه قتل قتل د مخنیوي لپاره چک پوینت واچوي او چې بیا ونه کولای شي په انده کې بیا دشمن دغه موقع څخه استفاده وکړي نو پر ابوری د کومندان صاحب د امنیه پولیس محلي ته وظیفه ورکړه چې تاسو په ښه توګه سره د داخلو سره یو ښه چلند کوي او دغه مسلو مخه ونیسئ نو پولیس محلي دا وظیفه پر غاړه واخیستله نو په دغه اساس باندې بعضې موټرسایکلان چې داخل د ولسوالۍ ته راتله د دغو ممانعت یې وکړي او هلته جدا ځای ورته جوړ کړي چې دغه موټرسایکلان هلته دروي نو په دغه اساس باندې خامخا چې خلکو ته یو څه مشکلات پېښ شوي د دغه موټرسایکلانو چې یو دوه درې سوه متره د بازار څخه ګوښه وه هلته یې درول او خلکو ته اجازه نه ورکول چې د موټرسایکلان سره راشي و بازار ته نو دغه مخنیوی یې کړی دی او داسې خاص یو څو خلک وزوري یا یې ووهي او یا په دې نامه په یې نامه وي او موږ ته څوک شکایتي نه دی راغلي چې یا عریضه راوړي یا ولسوالي په جریان کې چې دي امنیتي ملي یا قومنداني کله چې خلک د داسې مشکلاتو سره مخ کېږي موږ همیشه وخت دوی ته اعلان کړی دی کله چې تاسو د دغه مشکلات سره مخامخ کېږئ د نظامي نیرو سره یا د پولیس مالي څخه تاسو کولای شئ چې موږ سره خبرې وکړئ او موږ خپل د تلیفونو نمبرونه هم ورکړي دي او تر اوسه په داکې موږ ته څنګه دغه کمه پېښه چې دغه د مخنیوی د موټرسایکلانو کړی دغه خلک څه مشکلات پیدا کړي زه خبر یم د مشکلات څه خبره ده
دا کسان وایي چې دغه کس چې زنګ والی او موږ ته دوی وایي چې د عبدالعظیم په نامه او حمدالله په نامه دوه کسان وایي اوس هم په خپلو کورونو کې پراته دي له دې امله چې محلي پولیسو دوی سخت ډبولي دي دا مسؤلیت والا امنیت پولیس ته نه ده سپارل شوی
بلې و دغه مولوي صاحب چې دی دې په ډاګه د دشمن پر ضد باندې تبلیغ کړی دی کله چې دشمن چې دی په ولسوالۍ په سطح باندې ډېر داسې کارونه کړي چې خلک یې ضروري دي خلک ځینې ازیات دي بېزارې دي خلک نو دا نور علماوې هم د دوی په خاطر باندې نشي کولی ډېریږي ځینې چې په ازاده توګه یو شخص په دغه ولسوالۍ کې پیدا شو چې دغه د دوی پر ځای دی دا تبلیغ کوي هغه هم دوی په شهادت ورسوی دی یوه مسله او بل پولیسي محلي چې دلته تشکیل شته نو دا تشکیل چې دی او دولت دوی ته
معاش ورکی یا صلاح ورکړی په دې خبره ده چې دولت دوی څخه باید وظیفه واخلي، نو موږ چې دوی څخه وظیفه وانخلو خو هغه نو ولې دولت دوی ته معاش ورکړي؟
ولې تاسو پوهیږئ چې د محلي پولیسو وظیفه په سیمه کې د امنیت ټینګول دی، نه دا چې خلک کنټرول کړي یا بازار ته وزي دوی ووهي. نو فکر نه کوئ چې دا عمل د محلي پولیسو لخوا سم کارده دی چې دوی عام خلک وهي؟ نو دا به صلاح دوی د حکومت په مقابل کې نه بدبینی؟
بلې دا خبره خوښي ده، د پولیسي محلي وظیفه چې ده باید امنیت وي او خلک ځینې راضي وشي، خو طبي خبره ده که چیرې داسې مسله پېښه شوې تر اوسه خو موږ ته چا مراجعه هم نه ده کړې په دغه دغوی کې چې موږ یې وهلي یو، نو انشاءالله بیا موږ کولای شو چې دوی مخنیوی وکړو او دوی په داسې وظیفو کې بیا ونه ګمارو په آینده کې، او یا هغه کسان چې شامل د دغه جرم دي او هغه خالص صلاح کو او د بس څخه منفعه کو، نو موږ د خلکو څخه په درناوي هیله کوو کله چې دا مشکلات سره مخامخ کیږي په آزاد توګه کولای شو چې موږ سره ارتباط ونیسي او یا مراجعه وکړو.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې هغوی سره به همکاري وکړي او هغه محلي پولیسو ته چې خلک ځوروي هغوی ته به جزا ورکوي؟
بل یو موږ دا وعده ده د خلکو سره انشاءالله په دغه نمبر سره موږ نمبرونه هم ساپه د خلکو سره دوی د مراجعه وکړي، او که چیرې بیا د دوی په دغه موږ دوی کولی شي چې بیا ته سره ارتباط ونیسي، انشاءالله موږ همیشه وخت حاضر چې د خلکو مشکلات په صحیح توګه حل کړو. موږ دا وعده ده د خلکو سره.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، وم غوښتل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن، مننه چې مبتم وخت راکړ چې له تاسو سره مرکه وکړو. وزیر صاحب، په دې وروستیو کې هغه موضوع چې ډېر توده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم، هغه دا ده چې یوه نیوکه کېږي چې ګوندي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وروسته تر هغې چې تاسې دغه وزارت ته راغلي، د نام سیمو لپاره چې کم د آمادګۍ پوهنځی و دغه یې تړلی دی، په دې غلم وضاحت غوښتل چې اصله موضوع څه ده او دغه جریان څنګه دی؟
ډېره مننه. د دې موضوع په حقیقت دا ده چې دوه کاله کېږي چې د آمادګۍ په نوم پوهنځی چې بهتره د آمادګۍ برنامه ورته ووایو، د وزارت تحصیلات عالی کې د پخواني ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده. البته په هغې وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده، مشخص کود ورته د بودجې په هکله نه دی ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کاله چې دا برنامه چلېدلې ده، د بورسیو د بودجې نه ورته مرسته شوې ده، یو مشخصه بودجه د دې برنامې لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څو کاله کېږي مخصوصا څخه لري د کسر د بودجه سره مواجه ده. مونږ د بورسیو د بخش نه و میلیون ډالر د ترکیه د بورسونو نه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی. درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت طرف شم، د همدې کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوې وه. او د دې برنامې په هکله مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد
ورکړو.
چې دا په حالت تعلیق کې و، ځکه چې دې لپاره لازمه بودیجه موجود نه وه. وزارت تحصیلات عالیه د لوړو زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي، مالیه وزارت ته پیشنهاد لیږلی و چې مونږ دغه برنامې لپاره تاسو مشخصه بودجه مونږ ته مد نظر ونیسئ. وزارت مالیه دوه ځلې د دې برنامې بودجه رد کړې، وویل چې مونږ معذرت غواړو، دې برنامې لپاره مونږ بودجه نه لرو. ما ته د مسؤلینو د خوا د وزارت د خوا وویل شول چې د د مالی بخش موینیت او ریاست خو چې دا برنامه بودجه نه لري، نو ما ویل چې خرده برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولی شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وي چې وخت یو برنامه شروع شوی وي د هغې برنامې باید پس منظر ته وکتل شي، د هغې برنامې موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامې مسؤل ته موږ ویل چې ترشه د شورای رهبری کې کښېنه، دغه دلایل دې وړاندې کړه، په استدلال سره دا موضوع مطرح کړه، د نور مسؤلین یا چارواکي به هم د وزارت تاثیرات عالي په دې باندې نظر وړاندې کړي، دغه مسأله به وڅېړو موږ چې څنګه ورته د حل لاره پیدا کړو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغې کې درې معینان د وزارت تحصیلات عالي وو، رئیس د کمیټې کانکور، رئیس د محصلانو او خپله پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامې مسؤل دی. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظفه کړه چې د دې برنامې په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي، د دې په کارکردګۍ باندې چې دغه دوه کالو کې دا څنګه چلېدله ده، آیا موافقه برنامه وه که نه وه، څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو، آیا هغه سهم چې دې برنامې ته ټاکل شوی وو په اول کال کې او په دوهم کال کې، آیا دې سهم ته دوی رسېدلي دي که نه. بعد دغې نه چې دا کمیټه کېناستله، خپل مستند ګزارش یې د دې برنامې نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامې دپاره تقریبا 4000 نه ډېر کسان باید دې برنامې ته په اول کال کې شامل شوي، متاسفانه 530 نفر دې برنامې ته شامل شوي دي. دوهم کال کې هم د 4000 نه د پاسه باید نفر دې ته شامل شوي چې 230 نفر دې ته شامل شوي دي. او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامې دغه مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره دی چې موږ یې په پوهنځیو کې لرو، ترهله کې دا برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي. په هر حال سره موږ دغه ټول بکګراوند د دې راوخته او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې موږ ته د حل لاره مشخصه وښیي، چون د پخواني ولسمشر په فرمان راغلی وه بیرته ایجاب یې کوو چې دې کې موږ ولسمشر ته ولیږو او دا بیرته همه جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه، او موږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا که دا برنامه لازمه وي چې ادامه وکړي باید موږ ته مشخص کړو د بودیجې راوښیي. موږ منتظر د ځواب یاسو، اما موږ ته رسما د دې برنامې د پیل یا د توقف ځواب بل نه دی راغلی. موږ ته بنان موږ منتظر یو چې د دې برنامې په هکله موږ رسمي ځواب بیرته د اړوندې ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی.
چې کوم مؤثریت وڅېړل، څومره مؤثریت درلود دغه بورډ چې تاسو ته انکړی وو چې د څېړل دغه آمادګۍ پانځي څومره مؤثریت درلود؟
د آمادګۍ پانځي وخت چې وڅېړل شو دا ښایي چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی وه په هغه هدف پر مخ نه ده تللي. ما تاسو ته ویل چې په لومړي کال کې دوی باید 4000 نه زیات کسان روزلي وي، درحال کې ټول 530 کسان دې برنامې ته وړاندې شوي دي. بعد دا غنه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی ده، سره دا غیم 30% دې برنامې خلک کامیاب شوي دي. دې برنامې ته دوهم کال کې د باید او پروګرام داسې و چې هر کال به 10% په دې کې افزایش راځي، نه تنها چې افزایش پکې رانغې، دویم کال 213 کسو دې برنامې ته اشتراک کړی دی، هغه هم د هغه نام له ولایتونو نه دي. یعنی په هغه اهدافو چې دا ایجاد شوی وه دا متاسفانه په مخ نه ده تللي. او د شپږ میاشتو دپاره د دې برنامې په یو محصل باندې تقریبا 550 ډالره مصرف شوي دي، در حال چې زموږ په یو محصل په ټول کال کې 410 ډالره مصرف کیږي. یعنی د دې برنامې مالی مصرف هم ډیر زیات و، او مصرف هم ډیر زیات و، او هغه مؤثریت لازم مؤثریت چې دې برنامې باید درلوده وي، یعنی هغه هدف ته نه ده رسېدلي. او دویمه خبره چې زه کول غواړم ووایم په دې مورد کې، دا برنامه که ضرورت هم وي، تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی د لوړو زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري، یعنی هغه مسؤلیت چې وروسته له کانکور نه یو محصل باید راشي، بعد د دې نه چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي. مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په اوږو نه دی. دا برنامه که چیرې معقولیت هم لري، که چیرې دولت هم دغه کوي، زما وړاندیز دا ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري، ځکه چې دا د لسم یولسم او دولسم صنف د مکتب د یولسم دولسم او لسم صنف مضامین دي، ساینسي مضامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې ناامنو مناطقو کې دي، هغه شاګردان چې په ناامنو ځایونو کې دي، او هغوی متاسفانه د یعنی تعلیمي سیستم د هغوی ښه نه دی، یا نشي کولی چې آمادګۍ کانکور ته لاړ شي، یا ضعف اقتصادي لري یا ناامني لري. دیتا باید معلمین د مکتب وګمال شي دا برنامه باید وزارت معارف مختبوزی نه استادان زه تاسو ته یو مثال وایم آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاری وکړي نه نشي کولی یو نجار نشي کولی چې انجینیر شي بنان دا برنامه چې د دریو کالو د مکتب برنامه ده دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي او د وزارت معارف دخوا د مکتب د معلمینو دخوا دا برنامه هغه مناطقو ته وړاندې شي بل دا چې په دې برنامه باندې نوم ایښودل شوی دی پوهنځی دلته زه حیران پاتې کیږم چې پوهنځی په تعریف باندې دا خلک نه دي پوهېدلي پوهنځی هغه علمي اکاډمیک او تحقیقي نهاد دی چې د لسانس ته سویه یا د لسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي در حال کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکې له کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نوع معقولیت زه په دې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات علی پورې بیا اړوند وي دا برنامه زه د دې برنامې سره قطعا مخالفت نه لرم زه وایم چې دې برنامې ته که بودجه پیدا کیږي بودجه دې ورته اختصاص ورکړل شي د ناامنو ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دې وشي په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف ته مخکې لاړ شي اما نه په وزارت تحصیلات علی کې بلکې په وزارت معارف کې
مننه جناب وزیر صاحب د شپینه او پنځه په اړه هم ویل کیږي چې سکل د کانکور ازمینه وانه خېستل شو لامل هم همدا و چې بودیجه نه موجوده ورته کله چې دغه موضوع موږ د مالی وزارت سره شریکه کړ مالی وزارت ویل چې سکل څه زیاتوالی راغلی بودیجه کې څه هیله شته او امید شته چې شپینه پنځه ته به هم کانکور پیل شي
د شپینی پانزی مشکلات څو مشکل دي یو خدای چې دغه کمبود د بودیجې چې موږ یې لرو واقعا دغه مسأله ده بل مسأله ده چې دا هم په ډیر بیروي شکل سره ایجاد شوی ده یعنی د هغه برخو لپاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخي په دغه سي سرسماور شکل باندې دا برنامه شروع شي بل د خپل پوهنتونونو د شو د علمی شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای دا ټولې برنامه په دې په یو وخت کې شپنی برنامه مختبوزو موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده هغه په خوانی سنفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي هغه په خپل برنامه وړاندې بوزي فقط په دې خاطر چې د برنامه معقول سازي وشي موږ یو کمیټه جوړولې ده چې ډیر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي موږ ته دا برنامه معقول سازي کړي په معقول شکل سره به موږ هغه پانځي او ته چې واقعا ضرورت دی د شپې پانځي موږ به هغه ته د شپې برنامه بیرته شروع کوو او یعنی لازمه بودجه به مرته تدارکېږي او دا برنامه به هم شروع کیږي
یو بل موضوع چې ویل کیږي د پهانتون استادان په څو ځایو کې بوختي په کار باندې د څومره په پانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولای شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي
دا خبره رښتیا ده چې ځینې استادان د پانتونونو یعنی غیر له دینه چې په وزارت په دولتي پانتونونو کې په تدریس لګیا دي دوی په ځینې خصوصي پانتونونو کې هم تدریس کوي دا یو واقعیت ده وخت چې زه راغلم ما یو ډیر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پانتونونو دی باید په ډیر کلک کټوګه د دې مسالې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د اعلان شي او نورو په هنتون ته خصوصي په هنتون کې تدریس وکړي کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي په هنتون کې یا خصوصي په هنتون کې تدریس وکړي هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند په هنتون اجازه نامه ورسره وي بنان موږ به د دې مسالې کلک څېړنه پیل کړې ده مکتوبونه ورکړي په جدي شکل په هنتون ته دا مسله به موږ په کلک څېړو او هغه استادان چې دې موضوع نه سرغړونه کیږي هغه ته به واقعا سم مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبینی کړی دا هغه مسایل به دوی باندې تطبیقو
بله وزیر صاحب د استادانو د ګمارن په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په قدر کې باید وي په پام کې نیول کیږي ځکه دا سی نیو کې موجود دي چې ډېرې دروابط له مخې مثلا استادان مقرریږي آیا دا موضوع اختیار ده او کنه
دا څه مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولای ولی تر هغه ځایه پورې چې مونږه قانون موجود ده د قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لسانس وي د لسانس سبب وي هغه باید 15% نمرې پوره کړې وي او پر رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي په رقابتي شکل به امتحان سپ سپری کوي او همدارنګه د 15% نمرې خپلې باید پوره کړي وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی په ټول د دوره د تحصیل کې
ځینې موارد تاسو یې ځینې موارد کې څنګه
دا چې ځینې موارد کې ماده ویلې ځکه داسې کومسې ما هم اوریدلې داسې اوازې ما اوریدلې چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوي وي مونږ وزارت تحصیل تعلیم په دې حق لري جدید او نو کول شي ورسته لدی روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلې ورسته پښتون هغه دا چې په خپ کانکور پینتیانونو کې درغلې کېدلې په دې وخت کې و چې تاسو راغلي نیمې څه پلان لري چې دا درغلې مخاوني سي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي، اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بے باور دي مون او وقن مشکلات هم عینی مشکلات هم موجود وو، نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه مرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړ چې تخنیکی کمیټه وا تقریبا 3 هفته د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ، ورسته لدی چې د کمیټې لازم په خپل تر لاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا مونږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ، کاری کمیټې ایجاد شوې، اړوند کسان په 3 کاری کمیټو وو ویشل شول، ډیر جدي کمیټې او ګروپي کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله موږ شورای وزیران ته وړاندې کړي، هغه په کې ځینې نظریات درلودل، بیا په یو کمیټې کې نستله، بیا دغه فیصله نهایي شوه، ان شاء الله مخې ته هفته به موږ دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو، ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینه تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي، یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي.
آزادی رادیو لوونه تروو